زنگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدې د دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې لسنی بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېستا
د رويټرز خبری اژانس رپورت ورکړی دی چې افغانستان نن د هند له خوا د پاکستان په سرحد کې پوځي عملیات وستایل جمهور رئیس براک اوباما په حلب باندې د سوریې د رژیم او د روسي هوایي حمله غندلې دي او د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د یو لوی هیئت سره د اسرائیلو د فقید رهبر شیمون پیرس په جنازه کې ګډون کړی دی
نن جمعه ده د 1415 نوي کال د میزان د میاشتې نهمه ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې نن د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس استاد برهان الدین رباني د پنځم تلین په مناسبت غونډه جوړه شوې وه د دې غونډې مفصل رپورټ په خبرونه کې واوري خو اوس پر خبرونه زیبا خادم تست وړاندې کې
السلام علیکم د افغانستان قواوو په څو ورځنیو عملیاتو کې د تخار د خواجهغار ولسوالۍ د مخالفینو نه پاکه کړې ده په دوه تصویبي عملیاتو کې د مخالفینو 25 وسلوال وژل شوي 18 نور ټپي شوي دي د تخار د ولایت د خواجهغار په عملیاتو کې د سیمې څلور محلي پولیس ټپي شوي دي بل پلو د قندوز د دشترچی په ولسوالۍ کې د عملیاتو په شپږم ورځ 15 سنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي د رویټر خبری اژانس رپورت ورکړی دی چې افغانستان نن د هند له خوا د پاکستان په سرحد کې پوځي عملیات وستایل هند پنځشنبه په ورځ په یو نادر اعلان کې ویلي دي چې د دوی خاصو قواوو د هغو کسانو د وژلو لپاره عملیات کړي دي چې غوښتل یې د دوی خاورې ته ورننوځي او په مهمو ښارونو باندې بریدونه وکړي د دې خبر تفصیل خلیل خان لولي
د رایټرز خبري اژانس په راپور کې راغلی دی چې په هند کې د افغانستان سفیر ډاکټر شهدا محمد عبدالي د خبريانو سره د خبرو پر مهال وویل زه د ترورزم پر ضد د صدر اعظم نریندرا مودي ضرورتیا او جدیت ستایم او د سیمې نور ملتونه هم باید د صدر اعظم مودي ملاتړ وکړي په هند کې د افغانستان سفیر زیاته کړه موږ د ترورستانو د ډلو خلاف یو موږ د ترورستانو د ډلو ترمنځ توپیر نه کوو هر چیرې چې د ترورستانو پټنځایونه شته د هغوی پر ضد باید کلک عملیات وسي او له منځه یوړل سي خو پاکستان بیا د هند داسې ډول د یو برید ادا رد کړي او ویل دي چې دواړه هیوادونو ترمنځ په سرحد یوازې د ډزو تبادله سوي پاکستان دا تایید کړي چې د کنټرول په کرشي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د پاکستان دوه سرتیري وژل سوي او نه تنه نور ټپیان سوي دي خلیل خان د امریکا غږ واشنگټن
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د سوریې د رژیم او د روسیې هوایي حملې چې د حلب په ختیځه برخه کې په ولسی خلکو کې دي غندلې دي سپینمانی وایي اوباما د پنځشنبه په ورځ د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره په تلیفون کې وغږېد دواړه موافق و چې روسیا او د اسد رژیم د جنگ د بندولو او حلب ته د بشري مرستو د پریښودلو خاص مسؤلیت لري خارجه وزیر جان کیری ویل امریکا د هټ ترسیدلې ده چې د روسي سره ډیپلوماټیک خبرې معطل کی ځکه چې ماسکاو په ختیځ حلب کې د یاغیانو په سیمو کې درګرد هوایی بمباری کوي سلګو نظر ولسی خلک د هوایی بمباری او لامل حالت بند پاتې دي چې نیمایي پکې ماشومان دي جمهور رئیس براک اوباما د اسرائیل د فقید رهبر شیمون پیرس په جنازه کې په وینا کې پیرس د شلمې پیړۍ د لویو کسانو لکه نیلسن منډلا او د برتانیې ملکه الیزابت غوندې یو کس وباله اوباما پیرس وستای چې د اسرائیل او فلسطینیانو د بحران حل کولو ته متحد وو او ډېرې الیزلې وکړي د تروریستي حملو باوجود او حتی سو سوزله په مذاکراتو کې د ناامیده کېدو نه وروسته هم پیرز دا تاکید کاوه چې فلسطینیانو ته باید د انسانیت پر بنیاد د یهودانو سره برابر حیثیت قائل شو او باید مساوي خود ارادیت ولري جمهور رئیس اوباما د خبرو په شروع کې د فلسطینیانو رهبر محمود عباس چې په اول قطار کې ناست و وستای چې جنازې ته ورغلې ده او د هغه ګډونې د سولې د ناتمام جریان د یادون علامه وبلله. محمود عباس د جنازې د مراسمو د پیل کېدو نه مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ستړي مشه وکړه، لاس یې ورته ورکړه او څو خبرې ورسره وکړې. محمود عباس د 2010 کال رئیس بیت المقدس ته سفر نه وکړي. اوباما د پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن، خارجه وزیر جان کیری او دیموکرات سناتور باب کیسی او نانسی پلوسی په شمول د امریکایي چارواکو د دوه دیش کسیز هیئت سره د پیریز د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستل. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیونه اوري. جنوبی کوریا د امریکا د دفاعي توغندیو د یونټ لپاره یو نوی ځای اعلان کړی دی. د دې کال په اوایلو کې امریکا او جنوبی کوریا موافقه کړې وه چې دغه دفاعي یونټ یعنی تاد بیټری به د توغندیو په اړه کې په کلیوالي سیمې کې د پایتخت سیول جنوب ختیځ خوا کې ځای پزی شي. کلیوالو اعتراض کړی دی، وایي تاد یعنی دغه دفاعي سیستم صحت او چاپیریال ته ضرر لري او د شمالي کوریا نه ورته خطر پیښیږي. واشنگتن اصول موافقه کړې ده چې د شمالي کوریا د توغندیو د پرله پسې ازمیښتونو نه پس سکال تاد په جنوبی کوریا کې ځای پزی کړي. چینایي چارواکو په سیمه کې د تاد د سیستم د ځای پزی کولو په مسالې اعتراض کړی دی، ویلي دي د دغه سیستم رادار په چین کې د جاسوسۍ ظرفیت او قابلیت لري. د فلیپین جمهور رئیس دوتیری نن د جمعې په ورځ وینا کې ځان د نازی رهبر اډولف هیټلر غوندې ګڼلی دی. وایي خوشاله بشي چې په مخدره موادو معتاد 3 میلیونه خلک او جنایتکاران ووژني او د مخدره موادو ستونزه له بېخو بنیاده ختمه کړي. هیټلر 3 میلیونه یهودان ووژل، اوس 3 میلیونه خلک په فلیپین کې په مخدره موادو معتاد دي. دی وایي زه به خوشاله شم چې دوی قتل کړم. دوتیری دا خبرې ویتنام ته د سفر نه وروسته د داوو په خار کې کړي دي. راپورټونه وایي چې د دوتیری د جمهور رئیس کې دوه رئیس 3000 خلک د پولیسو او د هغو کسانو لخوا وژل شوی دي چې ویل کیږي د معتادو خلکو او د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو لپاره استخدام شوی دي. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سودان د عدلی وزیر د هغو یو شمیر بې ځای شوو خلکو ادعاو رد کړي دي چې وایي د سودان د حکومت د لاسه چې د دارفور د جابل مارا په سیمه کې دیره دي د کیمیاوي موادو د خطرونو نه کړيږي. د افغان نړیواله موسسې د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړو چې د جنوري د میاشتې راهیسې په جبال مارا کې د دیره خلکو بدن تڼاکې او لړمه شوی دی، پوستکی چاود چاود دی، د سترګو په ناروغیو اخته شوی دی، حتی سترګې دید نه لري، اسهال شوی دی، کانګې کوي او یې نقی کوي او په تنفسي ناروغیو اخته دی. د افغان نړیوال سازمان ویلي دی دا د سودان د مقاماتو د کیمیاوي وسلو د استعمال علائم او اعراض دي. خو د سودان د عدلی وزیر حسن النار د پنجشنبې په ورځ دغه سازمان ته یو لیک لیږلې دی، ویلي دی د حکومت چارواکو چې دغه تومتونه واوریدل حق حیران پاتې شول. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی رپورت. نن په کابل کې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالی شورا د پخوانی رئیس استاد برهان الدین ربانی د 5م تلین په مناسبت جوړه سوې غونډه کې یو شمیر ګډونوالو د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په خلاف شعارونه ورکړل، خو کرزی د هغوی په جواب کې وویل چې که د سولې په لار کې بې عزته هم سي پروا نه کوي. نور تفصیل په کابل کې زموږ د خبریال اکرام شینواری څخه واوري.
نن د جمعې په ورځ په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس استاد برهان الدین ربانی د 5م تلین په مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د جمعیت اسلامي افغانستان د ګوند چارواکو او په زیات شمېر پلویانو د ګډون سربېره د افغانستان پخواني جمهور رئیس حمید کرزي، استاد عبدالرب رسول صاحب، یو شمېر نورو ډلو چارواکو او مشرانو هم ګډون کړی و. غونډې ته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب، پخواني جمهور رئیس حمید کرزي، د ملي اسلامي د جنبش ویاند او د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تیانج، د بلخ د ولایت سرپرست استاد عطا محمد نور، د اجرایه ریاست دوم رسیل حاجی محمد محقق، د اسلامي حزب رئیس عبدالهادي ارغندیوال او د جبهه اسلامي ګوند رئیس او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خبرې وکړې. په دې غونډه کې کله چې استاد صاحب خبرې کولې، د غونډې یو ګډونوال د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حمید کرزي په خلاف شعارونه ورکړل.
ما ستاسو نه فاصله ما ستاسو نه 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 ما ستا
د غونډې د منتظمینو لخوا دغو ګډون کوونکو ته په غبرګون کې سپکې سپورې ویل شوې، خو غونډه بیرته هغه وخت عادي حالت ته وګرځېده چې خپله حامد کرزی د سټیج مخې ته ورغې او غونډې ته ویل چې هغه په دغه ډول چلند نه خفه کیږي.
بزرګای عزیز، مهمانای عزیز، آرام شوین بر یک لحظه.
هغې کرزی ویل: ګرانو مشرانو او مېلمنو، د یوې شېبې دپاره آرام شئ او کینئ 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 آرام کینئ، خیر خیریت دی، په قرار کینئ. پوهېږي چې زموږ په دې وطن کې څه خبره ده؟ بهرني لاسونه دي زموږ په خاوره کې نفاق اچي. متوجه اوسئ، آرام کینئ چې استاد خبرې وکړي. کله چې د افغانستان پخواني جمهوریت حامد کرزي ته د خبرو وار ورسېد، هغه وویل چې په افغانستان کې د بیان ازادي او خلک کولی شي چې هر څه چې زړه وي هغه ووایي.
هر روز امریکایي مرمر میګه، هر روز امریکا پښتمت.
هغلی کرزي ویل: هر روز امریکا ماته مرګ وایي او ما پسې تبلیغات کوي. یا وروره، پرون په وستره غونډه کې چې ډاکټر صاحب عبدالله، محترم استاد او نور لوی ناس او افغانستان د اسلامي دولت او د اسلامي حزب سره د سولې د هوکړې هرکلی وکړ، انجینر صاحب حکمتیار خبرې وکړې. په یاد ولرئ که ما ورته د ورور خطاب کوو، تاسو را باندې په قهرېدلی. په یاد مودي سبا په دې خبره کې ورځ راځي او تاسو د طالبانو تحریک سره خبرو ته کښېنئ، راتلونکي ته نظر وکړئ او هېواد د سولې په لور بوزئ. د افغانستان پخواني جمهوري رئیس ویل: کله چې پخواني جمهوري رئیس رباني څخه یې وغوښتل چې د سولې د لوی شورا مشري په غاړه واخلي، چې رباني ورته وویل: چمتو دی د سولې لپاره ځان قربان کړي او په دې لاره کې که بې عزتي وشي هم دی مني. حامد کرزي ویل چې دی هم په خپل هېواد کې د سولې د ټینګېدو په لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دی.
مام پیرو استاد گرامی استم، شاگرد شست.
حامد کرزي ویل: زه هم د محترم استاد په لاره روان یم، شاګرد یم، زه په جهاد کې روزلی یم، چمتو یم چې په افغانستان کې د سولې په لاره کې بې عزتي هم ومنم او د ملي وحدت د ټینګېدو په لاره کې بې عزت شم. حامد کرزي د خپلې وینا په پای کې هماغه ځوان چې د ده په خلاف شعارونه ورکړي وو راوغوښت او په غېږ کې ونیو او ورته یې ویل چې هېڅ خبره نشته، او ځوان هم د پخواني جمهوري رئیس څخه بخښنه وغوښته. د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس او د بلخ د ولایت سرپرست استاد عطامحمد نور او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي د ګوند رئیس غونډې ته په وینا کې په دغو څرګندونو تعصب څرګند کړ. ویل چې دا ډول کړنې د جمعیت اسلامي په ګوند کې زیان لري. په کابل کې د افغانستان د پخواني جمهوري رئیس او د سولې دلي شورا د پخواني رئیس استاد برهان الدین رباني د پنځم تلین په مناسبت د جوړ شوې غونډې اکثر وینا کوونکو د افغان حکومت او حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک ملاتړ څرګند. استاد برهان الدین رباني د 2012 کال د سپتمبر په شلمه په خپل کور کې د یو تنظیم مرګي بریدګر لخوا چې طالبانو د منځګړي په توګه یې ځان باري کړی و په برید کې ووژل شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. امنیتي مقامات وایي چې د دولت له وسروالو مخالفینو سره د سیمې د استخباراتو مرسته تر بل هر وخت زیاته سوې. د جنوب د څلورو ولایتونو د نظامي چارواکو په ګډه غونډه کې دوی زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفینو غوښتل چې ځینو مهمو سیمو ته سقوط ورکړي، خو مخه یې ونیول سول. په دې باره کې د کندهار څخه د عزیزالله پوپل رپورټ واوري.
همدا اوس د روزګان مرکز د څلورو اونۍ په تیریدو سره لا هم د ماسیرې په حال کې دي، او د کندهار د شمالي ولسوالیو په شمول په زابل کې له ممکنه نامنیو څخه اندېښنې موجودې دي. خو په جنوب کې امنیتي مقامات وایي چې د ژمي له راتګ څخه مخکې دوی تر خپل ماموریت لاندې سیمو کې د دولت د وسوارو مخالفینو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي، خو د عملیاتو د پیل دقیقه نیټه نشي. دا عملیات د کندهار په شمال، زابل، روزګان او دایکندي ولایتونو کې پیلیږي. په جنوبي زون کې د 215 اتل قلي اردو قومندان تورن جنرال داود شاو پادار وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د سیمې د استخباراتو په قوي ملاتړ هڅه وکړه چې لوی بریدونه وکړي او د هلمند او روزګان ولایتونو ته سقوط ورکړي. خو نوموړی وایي چې دوی د هڅه شنډه کړې او اوس چمتووالی نیسي چې په ناامنه سیمو کې ځپونکي عملیات پیل کړي.
دوایا درې ولاس مور سره باز را سره وي او هغه مالیا چې دی د وریت نمبر دی لن کلی و او هغه مالیا چې دی اتا په سره د جیم دا و ری پیر ځات کو شو جو دی په یم من پر روزګان ان دا دی ادب دا و چې دا زوی دا هغه په دغه هر څه چې دا تر تاسو کو ته تاو مور تر ټول کو یو چې دا تورستان د کومه ځای راځي.
په نو پیلیدونکو پوځي عملیاتو کې به هوایی او ځکني دواړه عملیات شامل وي. خو د زابل او دایکندي ولایتونو امنیت قمندانان د خپلو سیمو د امنیت لپاره له مرکزي حکومت څخه د امکاناتو د ډیروالي غوښتنه کوي.
امنیتی ما با کمبود تشکیل مواجه هستیم، چیزی که جدیداً با روبرو شدیم ایجاد تشکیل جدید تاسیس ولسوالی نوبش است.
پرام دې محل عام خلک وایي چې ورستر بلی مخ پر زیاتیدونکو نامنوی ژوند تریخ کړي او که حکومت د امنیت او ثبات لپاره په خپل پالیسیو کې تغییر رانه ولی ممکن ملکی خلک تر دې هم ځان منسي. روزګان چې په تیرې و میاشت کې د سختو نامنوی لکبل تر 15000 زیاتی کورنۍ کډوالی سوي اوسیدونکو نیوا کړل دي چې حکومت په امنیت ساتلو کې پاتره راغلي.
شاوخوا وطن ګرد طالبان ته ناست دي چې خپل وینې د وطن څاله د دولت سره همکاري د ملت سره د وطن سره نسته سره کوي. دا ولس په څو د څو داسې کړي چې د ګوګل د لاس چې دا شي چې ماشومان د خلکو د وطن په باغو باندې پاتې دي کورونه واسي نو سي پاتې په دوه ځونو کالو کې ورته دي. دا هغه د دغه دولت د غلط پالیسۍ له لاسه چې موږ خلک در په درجه کړي چې اداره کاشته هغه نه کاشته دا وطن یو واسي د غلط پالیسۍ له لاسه چې موږ غلط وو.
اکثر په سپیوري لا خلې راځه موږ کار کوي خو موږ هم بازار ته راځو نو دا غره خو موږ درولې د دوه درې کاسې یو داغه مدا څو ورځې کار دی چې ټکا نه باندې کیږي موږ ورزو د چنیانو د زیرا باس وسره ترې ځای وسره ځغلو نو خپل کال دی تاریخ دی.
د روزګان هلمند او د کندهار په شمال کې له روسي تازه نامنې سره پرې وخت د اندیشنې ورستر بلی زیاتیږي چې که مرکزی حکومت پر مؤثر لارو خپل پام د امنیتي پیښو مخنیوي ته زیات نه کړي ممکن د جګړو لمن نسبی امن سي متهم وغځيږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سره د مرستې ادارې ویلي چې د عراق حکومت د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو څخه د موصل د شار د بیرته نیولو لپاره جنگ ته تیاری نیولی. خبرداری ورکړی چې دغه راتلونکی جنگ به کېدای سي د انسانانو پلاس د جوړو سوو تباهیو یوه بیلګه وي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره UNHCR وایي دوی عملیات پیل کړي او تیاری نیولې دي. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین د جنیو څخه په دې باره کې رپورټ را استولې دي چې خلیل خان باید د دې رپورټ خلاصه تاسو ته واوروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي د عراق د ځواکونو لخوا د موصل ښار د بیرته نیولو عملیات به د بلې میاشتې په پیل یا د ډېر امکان سته چې د دې کال تر پایه شروع سي. په دې دواړو مواردو کې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی چې د 1 میلیون څخه زیات کسان به د خپلو کورونو څخه بې ځایه سي. په عراق کې د ملګرو ملتونو استازي برونو ګیډو وایي د مهاجرینو سره د مرستې اداره پلانونه جوړوي چې لږ تر لږه 1.5 لک کسانو سره مرستې وکړي چې د پناه ځایونو، اوبو، خوړو او نورو مرستو ته به اړتیا لري. هغه وایي د یونیسیر اداره د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو سره په همغږۍ بوخته ده او د توجه زیاتره تمرکز یې د بې ځایه سوو خلکو ته د پناه ځایونو په برابرولو دی. هغه وایي د مهاجرینو اداره د کمپونو جوړولو پروسه شروع کړي خو د یو مشکل سره مخ ته او هغه دا چې د خیمو، تشنابونو او د ژوند د تیرولو دپاره د نورو اسانتیاو د برابرولو دپاره د ځمکې د پیدا کېدو د مشکل سره مخ ته. هغه وایي ډېر زیات انتخابونه تر غور لاندې دي چې پکښې دا هم شامل ده چې د عملیاتو د سیمو تر څنګ بیړني کمپونه جوړ کړل سي. هغه وویل
د اسامپشن از دټ دیس پیپل ویل بی نوت بی ټیکن ټو فار فرام دیر ویلیجز د پیپل ټیکن دیر می
په دې اړه فکر سوی دی چې دا خلک د خپل کلو څخه ډېر لري ونه ساتل سي. دا خلک به داسې کمپون ته انتقال سي چې کېدای سي دوی هلته د ډېر کم وخت لپاره پاتې سي. کله چې په کلو کې جنگ ختم سي او ثبات راسي نو دوی کولی سي چې بیرته ستانه سي. هغه خبرداری ورکړ چې د عراق ملکی کسان به په یو داسې حالت کې هم راګیر پاتې سي که د اسلامي دولت ډله د دې پریکړه وکړي چې د ښار قبضه پرې نږدي او تر اخره هلته وجنګیږي. ګډو وایي د ملګرو ملتونو اداره په خاصه د هغو کسانو د خوندیتوب او د ساتنې په اړه اندېښمنه ده چې د موصل ښار څخه تښتي. هغه وویل د دې خطر هم شته چې د اسلامي دولت ډله ملکی کسان د سپر په توګه استعمال کړي نو د دې لپاره ډېر زیات تاکتیکونو ته اړتیا شته. زما په فکر د عراق پوز او د ایتلاف ځواکونه باید د دې هڅه وکړي چې ملکی کسان اول راوستل سي او خوندي سیمو ته انتقال کړل سي او یقینا چې د جنگ په صورت کې کوم خلک چې زخمیان سي د هغو لپاره به د روغتیا اسانتیاوې هم موجودې وي. ګډو وویل سلګونو زرو عراقیانو سره د مرستې لپاره تیاری د پیسو د کمی د وجې د مشکلاتو سره مخ دی. هغه وایي په دغو عملیاتو به 1.9 میلیون ډالر خرڅ راځي، خو تر اوسه د یون ایچ سی آر ادارې یوازې 3.5 میلیون ډالر راغونډ کړي دي چې په سلو کې 3.3% جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نورستان په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې 50% خلک د واکسینو په اړه په دې ولایت کې عامه پوهاوی نه لري. دوی ویلي چې نړیوالې ادارې په دې برخه کې له دوی سره مرسته باید وکړي تر څو د خلکو فکرونه روښانه کړي. په دې اړه زموږ خبریال ذبیح الله غازی په نورستان کې د واکسینو د پروسې له مشر ډاکټر سید حبیب سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
ډاکټر صاحب، سید حبیب په نورستان کې د واکسینو د پروسې مشر، تاسو ولته د واکسینو په اړه څه ډول عامه پوهاوی کوئ او د پخوا په پرتله په خلکو کې څومره مثبت تغییر ګورئ؟
په نورستان کې حقیقت دا ده چې ډېر مشکل دی د واکسینو په حق لا او نور صحیح خدمات په مشکل باندې ارزه کیږي. دا یې لته ده چې یو خو د خلکو عامه پوهاوی کچه ډېره کمه ده، بل تعلیمي یافته خلک په نورستان کې دومره نه دي چې په کلو بانډو کې خلک د دې احساس وکړي چې واکسین څومره اهمیت لري یا دې کول زموږ بچیان ته پیدا رسوي یا ضرر رسوي. کم ځای ته چې زموږ مساجد او تلخ رسوي زموږ د حجاوقافو د ملا امامانو کېږي، د هغوی په واسطه باندې یو اندازه تقریبا 50% یا 50% کوي هم به ډېری دومره یې عامه پوهاوی اوس په مخه دومره په مخ تللی دی. موږ اوس هم ډېر ضرورت لرو میډیا په نورستان کې، تاسو معلومه ده شته دی نه کشته ما هغه محدود ما هغه ولایت پس که نشریات لري نو هغه د زیبار و طور ولا سوالی و تا دا غیر کی گیم نو کل کل استازو دا زادی راڈیو دلاری یا دا شناغی دا دوی دنا چې کوم د خوري کې د پیغامونو نسبتا خلکو ته رسیږي، هغه په دې اندازې نه دي چې هغه بس نه وکړي.
په نورستان کې اصلا خلک څه فکر کوي واکسینو ته په څه نظر ګوري؟ د خلکو برداشت څه دی؟
خلک ټول څنګه چې صحیح خدمتونه ارزه کوي واکسینو ته نظر باندې ګوري. یو اندازه منفی تبلیغات د واکسینو فاق لشته چې ځینې ورونه دا استدلال کوي چې دا د وخت نه مرض را رسېدو نه مخکې وقایا ده، دا نشته. ځینې ورونه وایي شته خو که موږ په خپله هلې ځلې وکړو، زموږ هغه تجربه کوونکي ادارې یا زموږ همکاري ادارې کوشش وکړو داسې امکانات برابر کړو خلکو ته چې هغه لاړ شي په کلو بانډو کې زموږ دغه ورونو سره کښېني. نو داسې منفي نظر ډېر خلک نه لري، خو څه مشکلاتو د وجې نه هلته بیا منطقوي مشکلات دي. تاسو اوس پورې پروګرامونه چلېدلې دي نه مخکې په دې چلېدلې چې واکسین دي بچې دی مثال ته، هغه صحیح دغه چې دي پیغامونه چې کوم واکسین فرق لري
په نورستان کې د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره نوی مشخص کم پلان شته؟
نو نوی مشخص پلان خو موږ یو میټینګ لرم مخکې، په هغه میټینګ کې چې د حج اوقافو ملګري پکې وو، د ولایت مقام نماینده کسان پکې وو، په خپله انجیوګان دا کوم مربوطه تجزیه کوونکي او نور انجیوګان چې ډکه، نو دې لپاره موږ داسې پروګرام جوړ کړ چې دغه کمپینونو د لارې نه چې زموږ کوم رضاکاران ورونه دي هلته واکسین د پولیو کوي، نو هغه دې دام وایي چې یاره که تاسو ماشومان څوک دغه سن ته رسېدلي یو دغه یو واکسین کړی بیا دویم نه یې کړی، دغه تاریخونه پوره دي، نو هغې تاسو کلینیک ته ویځئ چې دغه کوم مرضونه چې دي هغه مو ته تشریح کړي چې دغه په مقابل کې دا واکسین دی ته وشي. خو د دې نه پورته موږ دغه هماغاهي پروګرام موږ نه لرو، ځکه یا د ډبلیو ایچ او په همکارۍ باندې ځینې داسې کسانې چې هغه مخکې د کمپاینونو نه ګرځي هغه عامه پوهاوی کوي، نو هغه ټیمونه موږ سره نشته دی. خو موږ ورته دغه پلان درو زم په لاس کې شي، داغه نه په استفادې سره موږ چې په خپل کوم علاقه درو سپر راز زموږ لاړ شي جماعتونه د خلک راټولو به حالت ته بیان یا کلینیک ته څوک راوي هغه ته به دا کو چر دا واکسین دي مرزونه د پاره تاسو خپل ماشومان راوړې په ټیم باندې واکسین کوي، خو د سیم مستقل پروګرام موږ د واکسین د هغه د پاره نه لرو.
مننه ډاکټر صاحب،
مهرباني تاسو نه.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو پیغام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدئ. درنو اوریدونکو، اوس په مکرې رپورټه ملګرو ملتونو په عاجل ډول د هغو زخمیانو د انتقال غوښتنه کړې ده چې د سوریې په شمال کې د حلب د ښار په ختیځ کې چې هلته یاغیان کنټرول لري د حکومتي او د روسیې د هوایي قواوو په بمباریو کې زخمي سوي دي. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه رپورټ رالېږلې دي چې دا د خلاصې تاسته اورول کېږي.
په دې هفته کې د حلب د ښار د نارامې وضع له کبله د هغه ښار محاصره شوو او احتیاجو خلکو ته د بشري مرستو رسول د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. په سوریه کې په اتلسو سیمو کې د سوونو زرو محاصره شوو خلکو وضع د اندېښنې وړ ده. د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال ښاغلي رمزي عزیز الدین رمزي ویلي دي چې د عجلو بشري مرستو کارکوونکو ویلی دی چې د حلب د ښار په ختیځ کې ملکی خلک د سختو بمباریو له کبله د سختو خطرونو سره مخامخ شوي. هغه وایي چې دغه د عجلو مرستو کارکوونکو په حکومتي قواو هم چې د حلب د ښار په لویدیځ باندې کنټرول لري د سختو ډزو له کبله چې نه ګوري په چار ډزې کې هم سخت انتقادونه کړي دي. هغه وایي
The bombing must stop. Civilians must be protected.
بمباری باید بند شي، د ملکیانو حفاظت باید وشي او د متخاصمو ډلو ترمنځ باید اوربند ټینګ شي. هغه لرمزي وایي چې هلته په خاص ډول صحي او طبي وضع ډیره زیاته خراب ده. هغه دا هم ویلي دي چې هلته ډیر روغتونونو ته په دغو سختو بمباریو کې هم سخت تاوانونه رسیدلي دي او هم د حلب د ښار خلکو ته چې دا درې میاشتې کېږي نړیوالې مرستې نه دي رسیدلي درو درمل انتقال هم ډیر سخت شو دی. هغه وایي
It is estimated that as many as 600 wounded cannot be provided with adequate treatment.
تقریبا د شپږ سو تنو زخمیانو علاج په خطر طریقه نه کیږي. همدا پرون د حلب د ښار د تو پاتې روغتونونه دوی په ډزو لګیدلی او هلته طبي خدمات بند شوي دي. په دې برسیره هلته تقریبا 15 ډاکټران وجود لري چې د کم تر کمه 215,000 خلکو علاج کوي. هغه رمزي وایي چې دا ډیره حتمی ده چې دغه زخمیان د علاج لپاره کمبل ځای ته انتقال شي او هم هلته د حلب په ختیځ کې خوراکي مواد ډیر کم دي. هغه دا هم ویلي دي چې د سوریې په شمال کې د حلب په ښار کې دغو سختو بمباریو اساسي خدماتو هم سخت تاوان رسول دي او هلته د برېښنا او د اوبو سخت کمبود پیدا شوی.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټي کې واوري. د افغانستان قواوو په سورزنیو عملیاتو کې د تخار د خواجه غار ولسوالۍ د مخالفینو نه پاکه کړې ده. په دغو تصویبي عملیاتو کې د مخالفینو 25 وسوال وژل شوي او 13 نور زخمي شوي دي. د رویټرز خبری اژانس رپورت ورکړی دی چې افغانستان د هند لخوا د پاکستان په سرحد کې پوځي عملیات وستایل. هند پنځنبې په ورځ یو نادر اعلان کې ویلي دي چې د دوی خاصو قواوو د هغو کسانو د وجلو لپاره عملیات کړي دي چې غوښتل د دوی خاورې ته ورننوځي او په مهمو ښارونو کې بریدونه وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سوریې د رژیم او د روسیې هوایي حمله چې د حلب په ختیځ برخه کې په ولسی خلکو کې غندلې دي. سپینمانی وایي اوباما د پنځنبې په ورځ د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفون کې وغږېدل. دواړه موافق چې روسیا او د اسد رژیم د جنگ د بندولو او حلب ته د بشري مرستو د پریښودلو خاص مسؤلیت لري. جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل د فقید رهبر شیمون پیریز په جنازه کې په وینا کې پیریز د شلمې پیړۍ د لویو کسانو لکه نیلسن منډلا او د برتانیې ملکه الیزابت غوندې یو شخص وباله. اوباما پیریز وستای چې د اسرائیل او فلسطینیانو د بحران حل کولو ته متحد وو او ډېرې الیزلې وکړي. جنوبي کوریا د امریکا د دفاعي توغندیو د یونټ د پاره نوې ځای اعلان کړی دی. د فلیپین جمهور رئیس دوتیری نن د جمعې په ورځ وینا کې ځان د نازی هټلر غوندې ګڼلې. وایي خوشاله بشي چې په مخدره موادو معتاد 3 میلیونه خلک او جنایتکاران ووژني او د مخدره موادو ستونزه په فلیپین کې له بېخو بنیاده ختمه کړي. او د سودان د عدلي وزیر د هغو یو شمېر بې ځایه شوو خلکو ادعاوې رد کړې چې وایي د سودان د حکومت د لاسه چې د دارفور د جابل مارا په سیمه کې ډېره شوې دي د کیمیاوي موادو د خطرونو نه کړېږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسېده. خو نیم ساعت وروسته د روغتیا او نیز خبرونه لرو. په دې خبرونه کې غواړو چې په دې پوسو چې د لیونی سپي ناروغي یا رابس څه ډول ناروغي ده او که ژر تداوي سي څه ګټه به وي. نو تاسو کولی سئ چې د موضوع په اړه په خبرونه کې زموږ سره تماس ونیسئ، زنګ راته ووهئ. د تلیفون شمیره ده 202 شپږ